The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او د ټی وی یو ساته خبری خپرونه ده. نن د جمع ورځ او د کال 2015 جولای د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه او واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. وړاندې کوو مختصر د خبرونو تفصیل.
لومبه خبر به مونږ سره د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو د نوي مشرتابه په اړه ګډوډ خبرونه راغلي دي. ځینې وایي مولا اختر منصور نوي مشر ټاکل شوی، خو ځینې بیا دغه خبر ردوي. یو بل خبر چې د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډن فیلمن د افغانستان د خپل آخري سفر په وخت په طالبانو غږ کړی، د حکومت سره دی صلح وکي. او دریم خبر چې مهم دی هغه د پاکستان قبایلي سیمې سولي وزیرستان نه د قومي اسمبلی خړه جمال الدین وای د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو شپږ زره کورنو ته د بیا واپسې او د کورونو جوړولو لپاره حکومتي امداد نه دی ورکړل شوی. دا او نور مهم خبرونه په دې خبرونه کې مونږ سره شامل دي. ډیوا ریډیو سره اوسئ.
افغان طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق په رسمي توګه نن کړی دی، او دغه سي د ډلې بل مشر ملا اختر منصور یې ټاکلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیکلی. نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرستیال وو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی دی. په اعلان کې ویل شوی دی چې مولوی سراج الدین حقانی او مولوی سبت الله اخونزاده د ملا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهسې د طالبانو پلوي تندره و حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري، او په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او افغان حکومت پر ضد د ګڼ شمېر خونړو حملو تورونه هم دي. د طالبانو سرچینې وایي چې مولوی سبت الله اخونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر وو. بلخوا د طالبانو لخوا د دې خبرې هم پخلی شوی دی چې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی څه موده وړاندې په حق رسېدلی. یاد دې وي چې د تېرې څه مودې راهسې د نوموړي د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو طالبانو د دغې خبرونو پخلی نه کاوه.
اوس د پاکستان د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته ویلي چې په دې خبره غور روان دی چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د 200,000 نه زیات پاکستاني وګړي مزدوري له ورخلي دي، او په دې کې د 2000 نه زیات د سعودي عربستان په مختلف جیلونو کې دي. د ځینو قیدیانو سره د پاکستان حکومت په رابطه کې دي. د پارلمان غړي وایي سعودي عرب کې د پاکستانی وګړو سره ناروا سلوک کیږي، او پاکستان حکومت په دې غلي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن ویلي دي چې طالبان د خبرو میز ته د افغانستان حکومت سره راشي. په کابل کې د خبريالانو سره خبرو کې هاغلی فیلډمن ویلي
this is a clear moment of opportunity, and we strongly encourage the Taliban to use this time of opportunity to make a
دا یو مقدمه او مونږ په سختۍ سره طالبانو ته حوصله ورکو چې د دې موقع نه فائدہ واخلي او د افغان حکومت سره حقيقي روغه جوړه وکي او په افغانستان کې امن ژوند وکړي. دا د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن کابل ته اخیری سفر دی. د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړی او یو شخصي ادارې کې د کار کولو لپاره یې ویل دي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ کې د امنیت په چارو د خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي. هاغلی کیری به مصر کې د امریکا او مصر ترمنځ د ستراتیژیک تعلقاتو په حق له غونډه کې د مصری چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي به د قطر سرحد دوحه ته هم ورځي، چرته چې به د سنی واکدار عرب هیوادونو د خارجه وزیرانو سره ویني او د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په حق له پیدا شوې د دوی اندېښنې لری کولو ته پام کوي.
د شمالي نایجیریا میډاګوري خار نه راپورونه وایي چې نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه پنځوس لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي. یعنی شاهدان وایي چې په حمله کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري چا په سر نه ده اخیستې، خو عموما د دغسې پیښو ذمواري په بوکو حرام ورچول کیږي.
د اسرائیل پولیس وایي د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګېدلې اور یهودي تندرو لګولې دي. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمواري په اسرائیل اچوي او د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې ده او په سختو ټکو کې د دې غندنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د لوبو په خبرونو کې راځو. د کرکټ خبر تا او د کرکټ خبر دا دی چې د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د شل ورونو دویمه مقابله به سبا ته په سریلانکا کې کیږي. د دغه مقابلو په لومړۍ مرحله کې یا لومړۍ مقابله کې د پاکستان کرکټ ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د ایش سیریز په دریم ټیسټ مقابله کې د برتانیې ټیم په اتو وکټو سره د آسترالیا پر ضد کامیابی ترلاسه کړې ده. په برمنګم میدان باندې د آسترالیا ټیم په خپل لومړي اننګز کې یو شل او شپږ دېرش رنزونه وکړل چې په کې کریس راجرز تر ټولو زیات دوه پنځوس رنزونه وکړل او د دغې وروسته یو لوبغاړي هم د شلو څخه زیات سکور ونه کړی شو. او د برتانیې لخوا جیمز اینډرسن شپږ وکټې او براډ او فین دوه دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دغې په ځواب د برتانیې ټیم په خپل لومړي اننګز کې دوه سوه یو اتیا رنزونه وکړل چې پکې دریو لوبغاړو ایئن بیل، جوی روټ او موین علي خپلې پیپټیانې وکړې. او د آسټرالیا لخوا د ټولو زیاتې وکټې هیزل ووډ درې واخیستې او د سره سم لیان هم درې وکټې واخیستې. دغسې د آسټرالیا ټیم په خپل دویم اننګز کې هم په غټ سکور کولو کې ناکامه شول او صرف دوه سوه پنځه شپېته رنزونه یې وکړل چې په دغه کې تر ټولو زیات رنزونه وارنر واویا او د دغې سره سم نیویل یو کم شپېته او ورسره سټارک هم دوه کم شپېته رنزونه وکړل. د برتانیې لخوا داویر سټیونز پین شپږ لوبغاړي اوټل. د برتانیې ټیم دغه مقرره هدف یو سلسلې رنز باندې د دوه وکټو په تاوان پوره کړ چې پکې تر ټولو زیات رنزونه پنځه شپېته ایئن بیل وکړل او جای روټ دوه کم څلوېښت رنزونه وکړل. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ډیو ریډیو سره اوسه. تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تفصیلی مرکه او رپورټونه وړاندې کوو. دا وخت د ډیو ریډیو زموږ ملګری همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته را رسیدلې دي. څنګه چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته داسې رپورټونه دي چې مولا اختر منصور نوې مشر ټاکل شوی دی، خو ځینې بیا دغه خبرونه ردوي. په دې باندې به تفصیل د دې نه اخلو. دې ته هرکلی وایم بیروز صاحب، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه بیروز صاحب. دلته کې واشنگتن ډی سی کې خو دوه دېرش ډیګري سینټي ګریډ د ګرمي ده، په اسلام آباد کې اتیش ډیګري سینټي ګریډ ده او کابل کې دوه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ده. یعنی کابل یخ دی، اسلام آباد کې ګرمي لږه سیوا ده. ملا اختر منصور، خبرونه راغلي دي نو کوم ځای کې ګرمي ده، کابل کې او اسلام آباد کې؟
مخالې کابل او اسلام آباد دواړه په دغه حواله باندې خطاوده دي. کابل په دې ده چې هغه پکې نیخ په نیغه ده. د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس چې اوس کومې تمې دي، نو زه وایم چې افغانستان په دې کې په دغه خبرو باندې لږ ډیر تود دی او پاکستان پکې ښه ډیر لاس لري، خو چونکہ نیک پنیغ تعلق د افغانستان سره دی، نو اسلام آباد کې هم ډېرې حالې ځلې روانې دي، ځکه دغه چې کومې خبرې بنن کې دي د طالبان او د افغانستان د حکومت د نمائنده یا د استازو په منځ کې، نو هغه ځنډولې شوې دي. اوس په پاکستان هم هڅه کوي چې دغه بیا یو ځل دغه خبرو ته ورشي.
بالکل، بیروس صاحب تاسو خپل د سیډونکو سره پروګرامونو کې خبرې مو کې، تاسو مطبوعات هم وکتل، اوس دې وخت کې چې د طالبانو کم چې افغان طالبان ویل کېږي، د هغوی په کم ځای کې ولاړ دي، د خپل مشر په خبر باندې دوی کې اختلافات څنګه دي، سیډونکو څه نظر وو؟
زما د خپل خیال دی د سیډونکو د خبرونه او د سمره شي تر اوسه پورې د راپورونه راځي او مختلف دعوی دي، نو د طالبانو چې کوم د تحریک ته یا دغه تنظیم دی اغیزان ته اسلامي امارت وایي، د خپل دور د ټولو نه د مشکل وخت سره تیریږي. په دې وخت کې په دې چې د دوی مشر ملا عمر، نو ملا عمر ډیرو خلکو ته د تحریک طالبان چې کوم تنظیم دی په هغه تنظیم کې دننه که هغه په اوچتو عہدو باندې وو که په ټیټو عہدو باندې وو که کمانډران وو هغې په میدان کې جنګېدل، نو هغې ته قبول وو او د هغه په شا باندې د هغه وخت د افغانستان د علماو د غشانتي مذهبي مشرانو د القاعده او د القاعده سره تړلي د عربو هغه مذهبي خلق چې کوم شیخان ولته سره د اسامه بن لادن د هغې ملاتړ ورسره، نو ملا عمر په یو داسې وخت کې په یو داسې حالت کې هغه مشر کړی شو امیر المؤمنین درجې ته هغه خېجولی و، بیا د امیر المؤمنین د کمانډ لاندې په افغانستان کې هغوی څو کاله د څلور کالو نه زیات هغوی په ټول افغانستان چې وي، بیا په خصوصت صرف د پنجشیر یوه دره چې ده یا دغه صوبه چې ده اوس دغه نه وه د هغې د اختیار لاندې، باقي افغانستان د هغې د اختیار لاندې راغلی و، نو د ملا عمر چې کوم حیثیت جوړ شوی نن د ملا منصور هغه حیثیت نشته، او څنګه چې د اختلافونو خبرې هم پکې منځ ته راغلي دي، د ملا عمر سره چې کوم لس نږدې ملګري وو په هغې کې هم یو پکې اختر منصور دی، د ده سره سره نور هم دي پکې، په هغې کې هم اختلافونه دي، او بیا د پاکستان د پخانی پوځي تلت مسعود هغه هم دا ویلی دي چې په دې وخت کې دوه غټې ډلې د پاکستان د پوځ جنرال پاتې شوی دی او په غټو عہدونو هغه ته معلومات وي، ځکه هغه په داسې په دعوه سره دا خبره کړې ده چې د ملا عمر زوی چې کوم دی د یعقوب په نوم باندې د هغه په مشرۍ کې ځان ته یو ډله جوړه شوې ده، ملا منصور په مشرۍ کې یو بله ډله جوړه شوې ده، نو تر اوسه پورې خو دا دعوی دي چې دغه دوه ډلې دي، خو کچرې د ملا منصور په مشرۍ باندې دغه ټول د طالبانو چې کوم کمانډران دي او که هغه دغه مشرتابه ده دا پې یو ځای نه شي او متفق نه شي، نو دا امکان شته چې نورې ډډې هم په طالبانو کې جوړې شي.
بیروس صاحب، یو بل قطر دفتر چې ورته ویل کېدل، هغه دفتر او بیا په مری کې چې کوم کسان ناست وو خبرې کولې، آیا دا تر اوسه پورې دا ښکاره شوې ده چې دا دوه مختلفې ډلې وې، دوه مخالف طرف ته فکرونه کوي د افغان حکومت سره د خبرو د روغې جوړې، او کنه دا یو دي؟
داسې ښکارېدل چې کله د مری خبرې شروع شوې او مری خبرې وشوې، نو د قطر د دفتر په نمایندګۍ باندې یو داسې کس د امریکا یو اخبار کې هغه کوټ کړی و، د هغه په حواله خبره کړې وه چې د هغه نوم یې نه ورکړی، نو داسې کېدلی شي چې په دغه شورا کې د دوی چې کوم د کویټي شورا ده یا د ملا عمر چې کوم دا نږدې د لسو کسو د اډوایزري کونسل و د مشاورت و، په دې کې کسان داسې وي چې هغه اختلاف لري، خو اوس داسې ښکاري چې دا د ذبیح الله مجاهد په حواله چې کوم خبر راغلی دی یا دغه ایمیل چې کوم دغه بی بی سي ته شوی دی، نو د هغې نه خو اوس داسې ښکارېږي چې د قطر دفتر هم د دې پشا د دې په ملاتړ ودرېږي، او که چېرې د قطر دفتر په مکمله توګه د دې په ملاتړ ودرېږي، نو بیا د مری خبرې خو د پاکستان کې کیږي، او د ملا منصور اختر منصور په حواله دا د ډیر مخکې نه دا معلومات دي چې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او د خبرو تلو خبرو اترو د لارې د افغانستان د دغه قضیې حل ته یعنی چمتو دی تیار دی. نو کېدلی شي که دغه حالت ویده سي نو د مری او د قطر دفترونه په یو پیج باندې یا په یو پاڼه باندې ښکاري او دا هم امکان دی چې د طالبانو یو زیاته برخه د ملا منصور په پلوي وکړي.
ډیره مننه بهروس.
مننه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
اختر منصور قدر منردون کو د افغان طالبانو د نوی مشر د ټاکنې چې کوم خبرونه دي کچري دغه خبرونه یو قسم لا صحیح وي څنګه چې د افغان طالبانو د ویان مولا زبی الله مجاهد لخوا کوم میډیا ته دغه تفصيلات ورکړل شوې دي او دغه تا په افغانستان کې ځنې د خبرونه هم دي چې ګنې مولا یعقوب د مولا عمر چې کوم زوی دي هغه هم د دغه ډلې د مشرۍ لپاره د ځینې کسانو لخوا خوښ کړی شوی دی. خو په دغه کې لا تر دې وخته پورې دغه تفصیل مخې ته نه دی راغلی چې ګینې اکتفا په کم یو باندې ده، ګینې یعنی د افغان طالبان په کم یو غړي باندې متفق دي. په دغه باندې یو څېړنیز راپور تاسو ته د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي چې ملا اختر منصور څوک دی او دی د افغانستان په طالبانو کې په کومه درجه باندې وو.
د مولا منصور په اکلا ویل کېږي چې په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې تر کال 2001 د سیول ایویشن وزیر او د کندهار صوبې گورنر هم پاتې دي. د تحریک طالبان افغانستان د امیر مولا عمر سره ډېر نږدې او وروسته د هغه د نائب په حیث پیژندې شوې. د مولا منصور په اړه ځینې راپورونه وایي د مخادره موادو په قاچاق کې ډېر فعال رول دی. د مولا عمر د نائب جوړېدو په وخت ویل کېږي چې د افغان طالبانو د یو بل مهم او تکړه کمانډر عبدالذاکر سره یې جګړه هم روانه وه. عبدالذاکر چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کول غوښتل، خو مولا منصور د افغان حکومت سره خبرې کولو په حق کې وو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه مولا اختر محمد منصور چې د مولا منصور په نوم یادیږي د افغانستان طالبانو د کویټه شورا د یو غړي د دعوې تر مخه خپل نوی امیر ټاکلی دی. خو د دغه دعوې سره سم دا راپورونه هم اورېدې کېږي چې د افغان طالبانو د دغه نوی امیر د ټاکنې په سر د شورا ټول غړي اتفاق نه لري. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د نوی امیر ټاکلو دپاره یوې ډلې د مولا عمر زوی مولا یعقوب خوښ و، نو ځکه دغه اختلافات هم لیدل کېږي.
دو ګروپس بن گئے ہیں طالبان میں، جو کہ ایک چاہتا ہے کہ قیادت پاکستان کے اس طریقے سے حمایت بھی حاصل ہے ملا منصور کی، وہ ملا عمر کی جگہ لے، اور دوسری جو ہے وہ ان کا یعقوب کہتے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے ہمیں قبول ہے.
دے وائی اس دو ڈلی پر دغا طالبان افغانستان کی جوڑی شوی دی چې یو ډل غواړي مشری ملا منصور ته ورکړي چې په یو طریقه پاکستانی حمایت هم کوي او دغه ملا منصور د مولا عمر په ځای کېنوي. خو بل ډل غواړي چې مشری ملا یعقوب ته ورکړي څوک چې د ملا عمر زوی دی. ملا منصور چې په کال 2013 کې د ملا عمر د مړینې وروسته د تحریک د واک واګې په خپلو لاسو کې اخیستې. راپورونه وایي د تحریک طالبان یو مهم مشر ملا قیوم ذاکر، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر طیب آغا، د کویټې شورا غړی ملا حبیب الله او خپل د پخوانی امیر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم د نوی امیر ټاکنې په دغه منډه کې شامل دي. د عسکری چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وای د تحریک طالبان افغانستان دننه کوم داسې طریقه کار نه دی موجود چې بغیر د اختلافاتو خپل کوم مشر وټاکي.
نو دا د اقتدار چې کوم کشمکش دی دا قدرتي خبره ده چې یو داسې تحریک وي چې هغه کې یو طریقه کار پکې داخل شوی نه دی چې د دې نوې تحریک مشر به څنګه انتخاب به کېږي دا به څوک دغه کوي. نو دا خو بې اتفاقي او دا دغه به راځي یا خو به منصور صاحب چې کوم دی هغه حاوی شي او هغه به دا تحریک رایوزه کی او د کومو خلکو حادثات دي یا د کوم بې اتفاقي ده باندې به قابو واشي او کو نه کړی شو نو دا به بیا مختلف فرقو کې به د دې تقسیم وشي. په هر حال هم منصور صاحب خپل انتخاب وکړ چې زه نوې امیر ما د تحریک طالبان افغانستان په وخت اوس دا ظاهرې چې کومه دا د کامیابی اوس حاصل کړی دا چې ځان امیر کړ د تحریک باندې هم کې دي شي کنه.
سړنکاران وای مولا منصور چې تر دوو کلونو نه زیات د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلې وو او خپل ای د مولا عمر په نامه تحریک فعال ساتل غوښتل، خو اوس چې د تحریک دننه د نوي مشر ټاکلو په سر اختلافات څرګند شوي، دغه اختلافات تحریک طالبان افغانستان په دوو ډلو کې ویشل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
زمون اردن کو سن چې تاسو واوریدل د افغانستان د طالبانو مشر مولا محمد عمر په حق رسیدلې دی او دا په حق له دغه خبرونو پخله د افغان طالبانو هم وک دا سره پورن دی چې ګینو موړې د افغانستان په زابل ولایت کې یو اډیره کې خاور ته سپارل شوې دی. دغه زابل د اډیری یو ویډیوي برخه زمونږ د وایس اف امریکا خبريال عزیز الله را لګلې د نورازي چې دغه ته وښو.
دا د زابل د ولایت مرکز د کلات شار دی. د کلات په 160 کیلومتري کې د دې ولایت د شنکی ولسوالۍ موقعیت لري. عمومي تعبیر دا دی چې ممکن د وسطوالو طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند جسد د زابل په شنکی ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی وي، خو د دې ولسوالۍ او د کلات شار اوسیدونکو وایي چې په دې باباندې دقیق معلومات نه لري او نه هم دا څرګنده ده چې په کومه هدیره کې د هغه جسد خاورو ته سپارل شوی دی. دا د کلات او شنکی ترمنز غزیدلې لوی لار ده. پر دغه لار باندې د مینونو خطر زیاتې او تازه پیوه پیښه کی دغه پلچک سور زیوړاندې تخریب شوی دی. امنیتي کسانو اجازه را نه کړی چې له امنیتي کاروان پرته یا د ولسوالۍ ته سفر وکړي.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې څنګه تاسو ته مو عکس او خودل عکسونه خودل ویډیو مې خودل چې زابل ولایت کې کم ځای کې رپورټونه دي چې ویل کېږي د طالبانو په خوانی مشر د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر په زابل کې خاورو ته سپارل شوی دی. دغه عکسونه مو تاسو ته خودل او تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلی سیمو کې چرته چې د پاکستان پوز د طالب وسلوالو په خلاف او د نور ورانکارو په خلاف د دې په وینا عملیات شروع کړی دي. پرستو کې رپورټونه دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی جمرود کې د طالبانو مقامی کمانډر ابابیل نیولې دي. په دوی باندې د امنیتي ادارو او عام خلکو د وژنې تورونه دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې راکړي.
په خیبر ایجنسی کې نیول شوی د طالبانو مهم کمانډر ابابیل تعلق د جمرو تحصیل سکندر خیل قبیلې سره دی او د خپل نوم ابابیل سره سم دی په برید هم مشهور وو. عمر یې د 150 او 150 کالو ترمنځ ښودلی شي او واده شوی هم وو. په اوله کې د ابابیل تړاو د امارات اسلامي افغانستان سره وو، خو وروسته په تحریک طالبان پاکستان کې شامل شو. په جمرود کې د امنیتي مامورینو او ځایي د پولیټیکل انتظامی پرون دعوه کړه چې ابابیل په غونډي علاقه کې د خپل کور سره نږدې د یوې چاپی په محل ونیو. خو ورسره داسې هم ناتایید راپورونه وو چې ابابیل د جمرود او پیښور په پوله د ریګیلن مصر نږدې یو کور نه ونیول شو. ځایي د انتظامی چارواکو او امنیتي مامورینو په وینا ابابیل عرف بریت هغوی ته د درهګرۍ په ګڼ شمېر پیښو کې مطلوبه وو. د دغې چارواکو په وینا نیول شوی کمانډان تیر کال د جمرود لاشوړه علاقه کې د پولیو کمپاین په مهال په خاصدارو او لیوي ځوانانو شوي بومي بریدونو کې هم ککړ وو او په دغه پیښه کې 12 خاصدار او لیوي ځوانان وژل شوي وو. د دغې پیښې لږه موده پس د غونډي ملک شګه علاقه کې د امنیتي عسکرو په یوه کانوای شوي برید کې د شپږو پوځیانو وژنې تور هم په ابابیل لګول کېده. د ځایي چارواکو په وینا په امنیتي عسکرو او د صحت په کارکوونکو شو خونړیو بریدونو سره سم ابابیل او د هغه ملګري افغانستان کې ناټو ځواکونو له د خیبر درې د لیارې امدادي او پوزیشن وړلو والا ګاډو په ضد شو ګڼ شمېر بریدونو کې هم ککړ وو او اوس بلاخر انتهایي دغه مطلوبه کس پرون یونه د زیارت په ورځ د حکومت په ګوتو راغی. د نیولو سمدستي پس هغه د دقیقه پلټنو دپاره ناخودلی شوي ځای ته منتقل کړی شو. او که یو اړخ ته امنیتي مامورینو د یو خطرناک او مطلوبه قصد نیولو دعوه کړي، نو بل اړخ ته پولیسو انتظامی په باړه کې د خیبر ون او خیبر ټون می پوځي عملیاتو په محل پوز او ملیشیا ته تسلیم شو قریبا د سلو پخوانی وسلوالو کسانو د خوشی کولو اعلان کړی. د تسلیم شو کسانو تعلق د باړې بیلابیلو غیر قانوني وسلوالو تنظیمونو سره وو، خو د عملیاتو شروع کېدو نه سمدستي پس دوی په ډلو ډلو حکومت ته تسلیم شول او قریبا اته میاشتې د حکومت په تحویل کې پاتې کېدو او دغلته د خیر روزنې نه پس اوس حکومت د ځایي مشرانو له اړخه د دغې کسانو آینده ښه چلند او ضمانت ورکولو نه پس د خوشي کولو اعلان وکړو. البته ځایي انتظامی د دغه کسانو په جنګلوي او د هغوی کامی تړاو په حق له کوم معلومات نه دي شریک کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی جمال الدین وایي چې دغلته ستانه شوو کډوالو ته حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړې شوې، خو د حکومت لخوا چارواکي وایي چې تر څو دوی د نادرا څخه شناختی کارډونه نه وي جوړ کړي دغه مرستې دوی ته ورکول به ګرانه وي. په دې حق لنور تفصیل د ډیورډي خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي جمال الدین نن د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې ایجنسۍ نه د پوځي اپریشن له وجې بې کوره شوي شپږ زره داسې کورنۍ دي کومې چې خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو نه خو دوی ته د حکومت لخوا مقرر کړی شوي د سفر د خرچې فی کورنۍ 15 زره روپۍ ملو شوي دي او نه ورته د کورونو بیا ودانولو لپاره مقرر کړی شوي 1,40,000 روپۍ فی کور ملو شوي دي. د اووی چې د کورونو سروې شوې ده، خو دا کورنۍ تر اوسه پوری د دې هر سنا محروم دي. د دې ویناوا چې د پاره دې د پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي چې د دغه سیمې سفر وکړي او په خپل اړتیا معلوم کړي.
جو سابقہ دور میں وہاں لوگ چلے گئے ہیں، 25,000 روپے ان کو نہیں ملے ہیں. اسی طرح نادرا سے جو رجسٹر شدہ ہے تقریباً 24,700 کے قریب ہے، ان کو کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے. ابھی وہاں مکانات کی سروے ہو گئی ہے، 4,00,000 روپے حکومت بتا رہی ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو وہی بھی نہیں ملے ہے.
ندی پر جواب کی در ریاستوں اور سرحدات و پارلیمانی سیکرٹری شاہد شفیق ایوان تاوی
صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ وہاں کے نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں، اس لیے ان کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا ملے گا اور نہ 25,000 ملے گا. جو لوگ نادرا سے رجسٹرڈ ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے.
چھ باز خلق دغلتا داسی دی دچا شناختی کارڈو نہ چھ مقامی نہ دی نزک ادوی تا نہ خود سفر او نہ د کورونو بیا جوڑولو پیسے ملاو شوی دی. د دی ویناوا چھ کم خلق نادرا سره رجسٹرڈ دی ہغوی تا مالی مرستی ور کولے کیگی. د ډاکټر نفیسه شاه لخوا پوښتل شوی سوال چې د قبایلي سیمو نه د بیلابیل اپریشنونو له وجې پارزي توګه بې کوره شوي خلکو ستانه کېدو په اړه څه ګامونه د حکومت لخوا پورته کړی شوي دي؟ د ریاستونو او سرحداتو وزارت په یو لیکل شوي جواب کې هیوان ته وویل چې تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ نه د رجسټرډ کډوالو کورنو شمېره 9,308 ده، په کوم کې چې 50,900 یو کم نوي کورنۍ ستنې شوي دي او 3,300 اوس هم پارزي کیمپونو کې دي. د جنوبي وزیرستان نه کل رجسٹر کډوالې کورنۍ 1,00,000 او 2 په کوم کې چې 3,502 ستنې شوي دي او 1,00,013 اوس هم په کیمپونو کې دي. دغه رنګ د کورم ایجنسۍ نه کل رجسٹر د کډوالو شمېره 9,902 ده، په کوم کې چې 1,909 کورنۍ ستنې شوي دي او 15,315 اوس هم په کیمپونو کې دي. د اورګزای ایجنسۍ نه د پوزي اپریشن لوجې د مجموعي رجسٹرډ کورنو شمېره 18,215 اویا ده، په کوم کې چې 18,618 خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او یو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو په دې نیم سا یو ساته خبری خبرونه کې وښه وی دی. یو واری بیا د مهم خبرونو او خو یادونه درکو چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې موږ تاسو ته مطبوعاتي کتنه د دغه ترڅنګ د قبایلی سیمو په حق لبندي یو بل راپېښوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز قومي سملې ته ویلي په دې غور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معامله به ملګرو ملتونو ته وړي. دا خبره آغلی سرتاج عزیز قومي سملې ته کړې ده او د دې نه پوښتنه شوې وه چې د سعودي عربستان کې د پاکستانی وګړو سره ډیر ناروا سلوک کیږي. سرتاج عزیز قومي سملې ته وویل چې حکومت د پاکستانیانو مسلو ته پام کوي.
افغان طالبانو د خپل غایب مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق یو ورځ وروسته نن په رسمي توګه اعلان کړی دی. د دوی شورا ملا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلی. نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرستیال وو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی وو. په اعلان کې ویل شوی چې مولوی سراج الدین حقانی او مولوی سبت الله اخونزاده د ملا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهیسې د طالبانو پلوي تندروه. حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري او په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او په افغانستان کې په بریدونو باندې هم تورن کړی شوی دی. د طالبانو سرچینې وایي چې مولوی سبت الله خونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر وو او بلخوا د افغان طالبانو د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی په حق له خبرونه خپاره شوې دي چې څومره د وړاندې په حق رسیدلې دی او یاد دی چې څومره د وړاندې د وجل کېدو راپورونه هم خپاره شوي وو خو طالبانو دغه خبرې پخلی نه کاوه. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن په افغانستان کې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې میسته راشي. په کابل کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی فیلډمن ویلي دا یو موقع ده او موږ په سختۍ سره طالبانو ته حوصله ورکوو چې د دې موقع نه فایده واخلي او د افغان حکومت سره حقیقي روغې جوړې تراشي او په افغانستان کې امن ژوندی کړي. دا د امریکا خصوصي استازي ډینیل فیلډمن کابل ته اخیری سفر دی. دی د دغه خپل څوکۍ څخه خوښ شوی او یو شخصي اداره کې د کار کولو یې ویلي دي.
اوس د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په هکله روسي رپورټونه چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ کې د امنیت په چارو د خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي. هغلی کیری به مصر کې د ستراتیژیک تعلقاتو په هکله غونډه کې د مصري چارواکو سره خبرې کوي او بیا به نوموړي د قطر سرخار دوحه ته هم ورځي چرته چې به د سنی واکدار عرب هیوادونو د خارجه وزیرانو سره ویني او د ایران سره شوې د جوهري لوزنامې په هکله پیدا شوې د دوی اندېښنې لرې کولو کوشش کوي.
د شمالي ختیځ نایجیریا میډګوري خار نه راپورونه وایي چې نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اني شاهدان وایي چې په حمله کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري چا په سر نه ده اخیستې، خو عموماً په نایجیریا کې هم دغه سي حملو ذمواري د توندرو ډلې بوکو حرام پر سر ورچول کیږي، چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. د نایجیریا پوځ وایي چې دوی د زیارت په ورځ د توندرو ډلې بوکو حرام د ولقې نه یو کم شپېته ښځې او ماشومان او بوډاګان راخلاص کړي دي. چارواکي وایي چې پوځ د میډاګوري سره نږدې د بوکو حرام په مرکزونو باندې چاپه کې دغه کسان خوشي کړي.
د اسرائیل پولیس وایي د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګیدلې اور يهودي تندرو لګولې وو. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د دې پیښې ذمواري په اسرائیل اچوي. د اسرائیل وزیر اعظم دا د ترهګرۍ پیښه بللې او په سختو ټکو کې یې د دې غندنه کړې.
ویکیلیکس نوې دستاویزات خپاره کړي دي چې وایي امریکې په جاپانی چارواکو او کپنیو جاسوسي کړې. ویکیلیکس نن د 15 کپنیو حکومتي وزارتونو او دغه سي د نورو نمونه خپاره کړي دي چې د امریکې قومي امنیتي ادارې ناسا NSA د څارنې لاندې په هدف شوي دي. دستاویزات وایي چې دغه څارنه په کال 2006 کې شوې، کوم وخت چې شینزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې اوس وخت شوه دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډیو ریډیو د خبرونه یو مهمه برخه هغه مطبوعاتو ته کتنه وی. دا وړاندې کوي زموږ ملګری همکار مختار خلیل. او څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو وریدل چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د وژنې د مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د نوې مشرتابه په حق له متضاد رپورټونه رامخته شوي دي. نړیوال مطبوعات سلی کې تفصیلي مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدنې نه یوازې تصدیق شوی دی، ولې د ده په ځای ملا منصور د طالبانو نوی مشر هم غوره کړی شوی دی. خو د امریکې او د غربي ملکونو په اخبارونو کې نن هم د افغان طالبانو د حق رسیدلي مشر د ملا محمد عمر د جن او تحریک په باب له مختلف قسمه مضمونونه، مقالې او رپورټونه چاپ شوي دي. نن د برطانیې په مشهور ورځپاڼه دی ګارډین کې د ملا محمد عمر د جن او د طالبانو د تحریک په رهنمایۍ کې د حق رسیدري د کردار په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ملا محمد عمر یو پر اصرار شخصیت چې ټول عمر د پردې د شانه د طالبانو مشري وکا. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ملا محمد عمر د کال 2001 نه راپدی خو لکه څنګه چې خپل دښمنانو له په نظر نه راتلو، دغه شان خپل ملګرو به هم په لمنس کې ډیر کم لیدو. د دنوم بشکا چې د یو ستر مشر او د طالبانو د مشرۍ د پاره استعمالېدو، خو د امروزه فوزي او سیاسي اهمیت فیصلې د سترو کمانډرانو یو ډلې ته خودوی. د ملا محمد عمر په جون تر ډیرو کلونو پورې کارکوونکي یو سیړنکار خبریال بیت ډام وای چې د کال 2001 تر کال 2010 پورې هر قسمه معلومات او کل خماته معلومه نشوه چې د ملا محمد عمر فوزي حکمت عملی کم قسم و. مضمون زیاتی دا اندازه لګول لګه ګرانه ده چې د ملا محمد عمر غیر موجودګی به د طالبانو په حکمت عملی کم قسم اثر پرې باسي، یا افغان حکومت سره د طالبانو د روانو خبرو اترو به څه انجام وي، کمی چې ډېرې ابتدایي مرحله کې دي. په داسې وخت کې هر کله چې د طالبانو تحریک افغان حکومت سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په معامله کې په مذبذبه کې پروت و او ډېر سخت دریز کمانډران د خبرو اترو سخت مخالف و، نو سترو کمانډرانو به د ملا محمد عمر نوم د طالبانو د مخالفو ډلو خپلو کې د متحد ساتلو دپاره استعمالولو. خو اوس هر کله چې د مولا محمد عمر د حق رسیدو خو پوخ اعلان شوه دی نو دا صورتحال اوس بدلیدې شي. د مولا محمد عمر د حق رسیدو تصدیق کېدو باوجود ګارډین اخبار خپل مضمون کې لیکي کدا رښتیا وي چې مولا محمد عمر حق رسیدلې دی نو د مرګ به د امن د خبراتو لپاره یو لوی مسله جوړیږي. د افغان طالبانو په تحریک تر لسو کالو پورې کارکونکي یو څېړنکار مصنف فیل کوهن وایي چې د مرګ به د طالبانو لپاره هم یو لوی مسله جوړیږي. فیلکس وای چې د مولا محمد عمر د مرګ په باب لا د چهارشنبه د ورځې خبرونه غالبا چې د طالبانو اغه ډلې خوارې کړې دي چې د امن د خبرو مخالف دي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې د مولا محمد عمر په باب لا د فیلکس کوهن دا تفسیره هم نقل کړې ده چې مولا محمد عمر یو تن نه بلکې یو اداره و. دی وای په طالبانو کې شامل د زلمی کول اغه طالبان هم د مولا محمد عمر نوم ډیر په عزت او درناوي اخلي چا چې دی اړولیدلې نو او اغه طالبان هم ډیر قدر کوي څوک چې د طالبانو د قیادت پالیسو سره اتفاق هم نه لري او کم طالبان چې ډیر زیات سخت دریزه او تندره ودی او د امن د خبرو اترو ډیر شوقیان نه دي دوی هم د مولا محمد عمر نوم ډیر په قدر او درناوي اخلي او د د خیالاتو او افکارو نه ځان خبرو لغواړي. ګارډین اخبار خپل مضمون د مولا محمد عمر د جون د سیړنکار مصنف او خبریال بیت ډام په دې تبصره ختم کړی دی چې د مولا محمد عمر د مرګ خبرونو سره دا امکان هم شته چې دی لا ژوندی وي. په کال 2011 کې هم د افغانستان د مخبری ادارې د مرګ خبر خور کړی و. موجوده وخت کې د مولا محمد عمر د مرګ خبر ته ډیر فکر پکار دی ځکه چې طالبانو کې ډیرې داسې ډلې شته چې هغوی د امن د خبرو اترو عمل نه ځان له سناس بوت کول غواړي. ډیرو ډلو سره خدا ویره هم مل د چې دوی به محرومه اوساتلې شي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې درویشتو نړیوالو این جی اوز ته نوټس جاری کړی دی او په دغه کې یو سیو د چلډرن او برټش کونسل هم شامل دي او دوی ته ویل شوی دی چې ګینه دی د خپل اساسي او د دغه ترڅنګ چې کم دی پیسې لګولې دي د هغې دی هم پوره تفصیل د حکومت سره جمع کی. په دغه حق لبانې د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د بهرنی غیر دولتي ادارو په ضد خپل فعالیتونه شروع کړي دي او د درشتو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په ضد یې د رجستریشن د منسوخ کولو نوټس هم جاری کړي دي چې پکې نوموړي غیر دولتي اداره برټش کونسل او سیو دی چلډرن هم شامل دي. سرکاري مامورین وایي چې د رجستریشن د منسوخ کولو دغه عمل به د دریونه تر څلورو میاشتو پورې مکمل شي او رپورټونه وایي چې د نوټسو په ذریعه غیر دولتي ادارو ته ویل شوی دي چې په درې میاشتو کې د قانون مطابق خپل رجستریشن مکمل کړي او د پندونو د خرڅ کولو گوشواری هم جمع کړي. دا قدم په داسې وخت کې پورته شوی دی چې په نږدې ورځو کې د غیر دولتي ادارو کار د اکنامیک افیر ډیویژن نه د داخله چارو وزارت ته حواله کړی شوی دی. د پاکستان د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن وینا دا چې په درې میاشتو کې دغه غیر دولتي ادارو خپل رجستریشن مکمل نکړو نو په بینکونو کې د دغه ادارو د پیسو جمع کولو اکاونټونه به هم بند کړي. په دې حق ماهرین وایي چې په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو له طرفه په ترقې ولو کې یو لوی برخه مخې ترازی او دا به د ملک دننه د ترقی لارې ونیسي. په دې حق له د مقامی غیر دولتي ادارې منیجر محمد سید شاه ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې د صحت تعلیم او صفا اوبو د پاره غیر دولتي ادارې یو ځانګړي کردار لوبوي او کچري حکومت دغه ادارې تنګول شروع کړي نو د خلکو پستونزو کې به نور هم اضافه وشي.
حکومت طور باندې پرشر ایف کیږي دا د ترخی پلار کې یو لوی بیریر دی دا سي ادارې چې کوم د دې ملک د پلاهو بهبود او د ترخی د لپاره کار کوي نو هغه دینه سفر کیږي
پاکستانی ورسپانی وای چې د ملک دننه د غیر دولتي ادارې زیاتره د ماشومان د صحت تعلیم ترخی او صفا اوبو د ورکولو د لپاره خپل کار سر تر رسوي د ریپورتونو مطابق مرکزی حکومت دو میاشتې وړاندې د غیر دولتي ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه بند کړی وو خو بیا وروسته د برتانیي حکومت له طرفه د امداد بندولو د بیان په نتیجه کې دوی ته د شپږو میاشتو د پاره د کار کولو اجازه ورکړی شو ریپورتونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ ځپلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو ته د امداد ورکولو او د هغوی د بچو د ضرورتونو پوره کولو د پاره ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د صوبایي حکومت په مرسته باندې خپل کار سرته رسوي خو وړاندې به د وسلوالو له طرفه دوی ته دړکې ورکول شوي او اوس د مرکزی حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي سیړنې وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي بجټ کې 1.5 ارب روپۍ د بهرني امداد په توګه ایښودل شوي دي چې پکې صوبایي حکومت د امداد ورکولو ادارې ډي ایف آی ډي او ادم سمیت سره معاهده هم کړې دي چې به پکې د حکومت سره سره زیات رقم د غیر دولتي ادارو په لاس باندې خرڅ کیږي په دې حق له د نړیوالې ملګرو ملتونو ادارې سره تعلق لرونکي کاظم شعیب ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په کار د بهرني غیر دولتي ادارې خپل نمونه د حکومت سره رجسټرډ کی ځکه چې دغه پندونه د وسلوالو په لاس کې لاړ نشي او په دې سیمه کې امن قائم شي یاد دی چې په مرکزی حکومت باندې دا تورونه هم لګی چې هغوی د غیر دولتي مؤسسو پندونه پنجاب ته منتقل کول غواړي او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې څو غیر دولتي نړیوالو ادارو په پنجاب صوبه کې د ترقی پروژې هم پرانستې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سی ڈی اے د نگرانۍ لاندې چې کوم دغلته کې د دغه خار د پرمختیایي چارو اداره ده د دغه په آی 11 سیکټر کې دغلته آپریشن له هم جاری دی چې دغلته کې کم کچا آبادی ده د هغې د ورانولو لپاره تر دې وخته پورې 200 پورې کورونه وران کړی شوي دي خو د دغه ادارې مشر معروف افضل وایي چې تر 800 پورې دغلته چې کم ټول کورونه دي دغه به خامخا ورانوي خو دغه کې میشت خلک بیا د حکومت څخه ګیلې کوي چې وایي حکومت ته په کار ده چې مخکې دوی خبر کړي وي او یا دوی ته په نورو ځینو کې انتظامات شوي وو په دې باندې د ډیور راډیو خبریال پیرویله شانور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي
د سی ڈی اے لخوا د پښتنو د کچا آبادې د نړولو لپاره پیل کړی شوی آپریشن کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات کورونه نړول شوي دي او د دغه کورونو متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د بیا سره په حالت کې پراته دي ډیو ریډیو سره خبرو کې د آبادې یو متاثر تن رحمت الله خان چې تعلق د ممندې جنسې سره دی وایي چې حکومتي چارواکو د آپریشن دوران سترګې تندې تکړې دي
کور لړېدلې دي ورو ورو جماعتونه لړېدلې دي قران نه دا چې دیوالونو کې لاندې راکړې دي ختم کړی دی ورنه او کور ته دا خبره نشته چې یار ته سامان وباسې تاسو بس ملت کې بس راشي بس په کورونو باندې وګرځي به کم بختور سره دا خپل ماشوم بچ کې خپل ځان بچ کې نو سامان بچ کې ډول شي او نه پکې خپل مال څه شي هغه نصیب بچ کوله
رحمت الله زیات اکلا چې دوی د تیرو درو لسیزو راهسه په دغه آبادې کې اوسې او اسلام آباد ته د غریبه مزدوري لپاره راغلي دي او دا چې د حکومت فرض جوړیږي چې کدوې به دخل کوي هم نو ورلدې د یو متبادل استوګن بندوبست وکړي سرګند دی وی چې د اسلام آباد آی 11 کچا آبادې کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو خلکو لک تر لګه 800 کورونه دي او دغه خلکو زیاتره برخه آبادې ته مخامخ اسلام آباد په سبزی منډه کې مزدوري او کاروبار کوي کچا آبادې بلیو متاثر تن عزت خان وای چې د اپریشن دوران دوی ته سخت مالی زیان رسیدلې دي او دې تور لګوي چې اسلام آباد انتظامیه د پښتنو د پردې هم به حرمتي کوي او د سی ډی د چارواکو د تشدد په نتیجه کې یو ماشوم هم مړ شوی دی
ډیر نقصان
تیر روز د اپریشن شروع کېدو سمدستی پس د پولیس او کچا باندې متاثرینو ترمنځ د ډیر ساته پور انخت شوی وی او دواړو خو په یو بل باندې د حملو تورونه لګولیو. مقامی پولیسو د اپریشن دوران د مزاحمت په تور نیولې شوی شپږ شپېته تنا نن د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته پیش کړی دی او عدالت دغه ملزمان د اګست د میاشتې څلورمې نیټې پورې په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړی دی. حکومت مخالف سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د I-11 اپریشن په سختو ټکو غندنه کړې ده. واضح دی وی چې د سرخار د پرمختګ ادارې CDA دریز دی چې د کچا باندې خلکو په غیر قانوني طریقې سره د CDA په ځمکه باندې قبضه کړې ده. کوم ځمکه چې ادارې باقاعده دی او قانوني طریقې کار لاندې په خلکو خرڅه کړې ده او دغه خلک د پیسو د ادایګۍ باوجود د خپل ځمکې د ملکیت نه محروم دي. د CDA مشر معروف افضل ویلي دي چې 200 د کچا باندې خلکو ته د غزې خالی کولو لپاره نوټس جاري کړې وي خو د قابضینو د انکار وروسته حکومت په مجبوره کې اپریشن شروع کړی دی او د زیاته کړی ده چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی 800 کورونه نړولو کاروایی به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. دغه سی فیس بک باندې ډیو ریډیو خپل پاڼه دي او ټویټر باندې وی او ای ډیو یو ټویټر اکاؤنٹ هم لري. تاسو په فوري خبرونو نه خبرېدل شئ. راځو رپورټ تفصیلي رپورټونو ته. د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان رپورټ را لېږلې د اسلام آباد نه چرته چې د پاکستان قومي اسمبلی ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې په دې خبره غور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارو مداخلت معاملې ملګرو ملتونو ته یوسي او دوی بیا په سعودي عربستان کې د پاکستانیانو سره د پاکستانی وګړو سره د زور زیاتې په حق له هم وینا وکړي دي. تفصیلیه اورنګزیب خان پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې دلته په خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمه کې د هند لخوا مداخلت معامله به ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې کې به پورته کول شي او پاکستان هند لخوا د هیڅ قسمه جاریت ځواب ورکولو مکمل صلاحیت لري. د خارجه امورو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی کې یو تپوس په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په دې خبرې غور پیل کړی دی چې پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را غوتوهنه معاملې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې پورته کړی شي. سردار عزیز ویلي دي چې وړاندې دا مسله پاکستان خارجه سکرتر هند خارجه سکرتر سره مارچ په میاشت کې شوې ملاقات کې هم پورته کړې و. سردار عزیز دا هم ویلي دي چې پاکستان هند کې نږدې ورځو کې شوې د ترهګرۍ پیښې غندنه کړې ده او پاکستان هند کې شوې ترهګرۍ پیښو تور تردید کوي. هندی میډیا د پیښې تور په پاکستان لګولې وو. خارجه امور سلاکار یو ځل بیا ویلي دي چې هند لخوا د هر قسمه جاریت مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري.
انډیا کې الیګیشن کو ریجیکټ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی یادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
سرتاج عزیز وای کچر هند لخوا د خطرے یروا نو پاکستان به د دې جواب ورکوي او مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري. د هند او پاکستان ترمنځ روان کشیده حالاتونو علاوه د یو تپوس په جواب خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان دین هم خبر کړی دی چې سعودي عرب کې 400,000 پاکستانیان میشت دي او په دې کې 2,315 پاکستانی قیدیان د سعودي عرب مختلفو بندیخانو کې قید دي او په دې کې 1,015 قیدیانو مقدمو په حق له پاکستان حکومت قیدیانو سره مرسته کوي. پا پارلیمان ځینې غړو په دې سخت اعتراض کړی دی چې سعودي عرب کې قید پاکستانی قیدیانو هیڅ امداد د حکومت لخوا نه کیږي او سعودي عرب کې پاکستانی قیدیانو سره د بشري حقوقو خلاف سلوک روان دی او کوم بیرک کې چې شل قیدیانو زیاتې هلته د شپیتون زیات قیدیان ساتل کیږي پدې د وزیر اعظم سلاکار هم دا منلې ده چې سعودي عرب کې قیدیانو سره دا سلوک کیږي خو دا خبرونه رد کړي دي چې یوازې پاکستانی قیدیان د امتیازي سلوک سره مخ دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پاکستان واکمنه ګوند مسلم لیگ نون لخوا بیا ویل شوی دی چې په ملک کې به د انګریزي ژبې پر ځای اردو ژبې ته تقویت ورکړي خو د خیبر پښتونخوا ځینې څېړنکار او سیاستمدار وایي چې په ملک کې غټې ژبې باید چې هغه هم قومي ژبې وګرځول شي او سرکاري ژبه اردو په خپل ځای پاتې شي په دې حق باندې د ډیور ډیو خبریالې سادیا قاسم شاه یو راپور را لېږلې دی اوریدو ته ساسي پام را ګرځو
پوهنج وای چې پاکستان جوړېدو نه را پدې خوا پاکستان کې د جبي په حق لا یو تنازع را روانه ده او د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله اکثریت لرونکي بنگلاديشيانو دا غوښتنه وکړه چې بنگالی له دې سرکاري جبي درجه ورکړي شي نو هغوی باندې حکومت په جواب کې په 21 فروری کال 1925 کې ګولۍ وورولې د دغه ورځ په یاد کې نن هم یونیسکو 21 فروری د مورنو ژبو ورځ په توګه مانځي او نن هم پاکستان کې چې اردو صرف د 8% خلکو ژبه ده بیا هم حکومت د انګریزي ژبې په ځای اردو لا د سرکاري ژبې درجه ورکولو په حق لا غور کوي په دې حق لا سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې دا څه ځکه چې پاکستان کې د ژبې په حق لا تر اوسه واضحه پالیسی نشته
مونږ سوزه د غوښتنه کړې ده چې کمې ژبې چې پاکستان کې خلک وایي غټې ژبې دي دا په کار چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي اردو به شکه چې د رابطې ژبې په کار ده خدا مثلا پنجابي ده پښتو ده سندي ده بلوچي ده سرایکي ده دا په کار ده چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي او دین علاوه د نورې مورنۍ ژبې چې هغه هم حق شته وړې کبړې ژبې دي هغه هم حق شته په کار ده چې هغه هم په تعلیمي نظام کې په ځای کړي شي مګر دلته په قسمت سره همیشه د بره نه خبرې تپل کیږي په زور باندې زه دې شي جمهوریت توګه داسې سیاست داسې پالیسۍ جوړې کړې شي چې هغه خلک خپلو کې متحد دا د تنوع چې پاکستان کې ده د تنوع که مونږ وپېژنو او وی بنو دې سره اتفاق زیاتېږي مګر په قسمت سره د کوشش دا دی چې په زور باندې یو شی وتپلې شي
که د پلاننګ کامی اصلاحات او ترقی وزیر احسن اقبال پرستو کې د انګریزي ژبې په ځای اردو لا د سرکاري ژبې درجه ورکولو دا دریس پیش کړی دی چې دې سره به د هغو خلکو سیاسي عمل کې شمولیت زیات شي څوک چې انګریزي په ځای زیات په اردو ښه پوهېږي نو هغه پښتو پنجابي سرایکي سندي او بلوچي باندې پوه لرونکي به څه کوي چې اوس هم څوک د انګریزي او د اردو په حق لا یوم را پوه لري او اوس هم د سیاسي عمل نه بهر دي یو پوهان او استاد پروفیسر خادم حسین په دې حق لا دا رائے لري چې اردو ته د وړاندې نه سرکاري سطح باندې د نورو ژبو په مقابله کې زیات اهمیت ورکړې شوې ده او نورې ژبې سرکاري بیانې نه بهر ساتلې شوې دي هغه وایي چې یو طرف ته ابلاغ او د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې اهمیت دی نو بل طرف ته د نورو مورنو ژبو د ریاستي بیانې او سیاست کې زیات نمائندګي ورکولو ضرورت دی او کدا سه اونښو نه په دې حق له هغه صدا خبرداري ورکوي
خبره کدا د نمائندګي په حواله ریاست خبره کوي نو د اردو د نمائندګي په حساب یا د اردو د وینکو د نمائندګي په حساب د هغه آبادی ډیره زیات کم ده کدا په نور علاقو یا نور قانونو یا نور ټولنو باندې د پاکستان د نفس کول خبرې نو دا غي نتیجه به ام هغه روزي کوم نتیجه چې په اصل کې په 1950 او 1960
په هان وای چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو پاکستان کې د سرکاري جبي په حق لا یو مسله را روانه ده په هان وای چې ترسو حکومت د داسې پالیسۍ تپولو په ځای په پاکستان کې موجود د جبو په حق لا تنو نوي منلې او دلته مورنو جبو له اهمیت نوي ورکړې تر هغه پورې به هم لسانی تفریق موجود وی او هم دغه مسله به موجود وی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی دا ټی وی خبرونه به سو شیبو کې پات ورسی. د کرکټ خبرې کې دی اشفاق، د پاکستان د کرکټ خبرې کې دی وختي شعیب سره راغلی ټی وی کې موږ سره اپډیټس راکوله چې کوم میچ کې د نو جیسوریا ما یاد کمای د ویسټ انډیز والا نو لار هم پاکستان ته ورغلی، برن لار هم پاکستان ته ورغلی نو هغه مې یاد کړ. سریلانکا نو شعیب راته وایي چې کرکٹ نہ گورے
خا نو کرکٹ خش دے ارباب سے داسې د چیلکه د صحت د پاره لوبي کول او دا ډیر ضروری دی ځکه چې د انسان ټول عمر خبرونو کې ک ژوند پاتې شونه ګیره او سروې هم داسې سپینی
نو برن لارا د ویسټ انډیز وو او جیسوریا بیا د سریلانکا
او نو نن سنت جیسوریا په خور ته تلو زما په خیال چې کم د ای پی سکول په خښه یو د بد مرغه د دسمبر په میاشت کې نو د هغې زیات ورغلو د پیښې او هلته کې خپل چې کوم رسومات دي رسمي هغه هغه ترسره کړي
او څنګه چې دا میوزیک آرام دی، سکون دی، وکې د پښتو دغه رباب دی، امن بیا راتلونکي دی
انشاءالله.
بهر نه خلک راځي، د خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې امن خلک راول راوستي شي، بهر نه خلک راولي چې پښتونخوا ورتوخه.
بالکل. نو د دې خبرونه د وخت پای ته رسیدي د پوړان کولو کې زموږ سره مرسته کولو انجینیر وو جان او براین، دغه مننه کوو، او پروډوسر وو شعیب زاده. موږ سره اوسئ.